سلامونه نه بجی شیزه و سه مزه ما ازادی رادیو خبرونه ته تاسو ته خرغلاسویم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویل دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزي د تاریخ په اوږدو کې لنګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د بندیز په تړاو لیکلی ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د ښځو نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنت له 2022 کال راپدې خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون ویل چې بنت د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پړه رغلی دي چې د خزي ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د دراوی وکړي، رسنی موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پرون خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د لیمولو خبره دیو لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت وزارت په افغانستان کې له خزو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلن لمله د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آیا خان آجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه سکړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د ځانې زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. خپل غاړه کې مونږ پورنه دي، دوی پسې فوراً روان نه وته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډایش خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بریده پرې وکړي.
مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه د غلکانې وسباري
پالي او لدی دی ټولو مطالب سره سره د سپورت لنړی هم درته ونځ خبرونه لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالی او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي، دوی پسې فوراً راننه وته. ما کور ته ومې کتلې، د دیوالو کې اوبه راننه وتې. کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې وو، هلته مونږ دوه درې وزې وې، داس شوی نه وو. مونږ له دا سامان برابره برابر مونږ ته اوبه راورسي. مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجیږي شو. چې راجیږي شوې مونږ ځان ایستلو سړک کې اوبه راونیول. چې راونیول ډېر خوارۍ کوشش خلکو راغله، ګاډو کوشش باندې ځانونه مې سړک ته هر څه نه پاتې پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان نه صاحب کې کسل دوکان نه دي، داسې دوکان نه خراب کړي دي. خپل مړي وړو، نن مړی وډ نیولې وو، خپل په سر بوجي کړی وو، موږ خپل جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به تینه یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، سپ پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ماخام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس بده بشپ باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی هم شته نه. نه دلته د څه سامان پاتې دی چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دوشو. موږ دغه ځای کې چې په کرای قرباني اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ، چمتلی، خارګوټی او د جلال آباد ښار اومی ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومی ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټی کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او نورو ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سې شنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ یې د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خارګوټي اوسیدونکی ایواز علي وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اوازې 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خارګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړه شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د یو منطقې ما کابل بسیار د شهر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد وویل
اختصارات انگفت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر
خلق و مالی زیانونه و راوختی ده خلق و جوی چی پا غرونو که و سیلابونو که لمنزت للی چشمیره دو سو ترسیگی ده خلق و کرنیز زمکی هم لمنزت للی دی
طبیعی پیخو تا درسیدنی پچارو که ده طالبانو ده حکومت ده دولت وزارت چارواکو ده ورستای و سیلابونو ده وخت و زیانونو پارا ده آزادی راڈیو پختنی جواب نکری تا پا داسی حال که ده چیل دیوران دی روان آونه هم ده هیوات پا پینزو ولایتونو که شدید ورختونو و سیلابونو دری کسان مړه او نه نور ټپین کړی دی د یادونه ده چې د روان هجری لمریز کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورختونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو په خبره د طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه لوري ل کوم غوښ سره مخامخ شي برید به پرې وکړي یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شنوي کې په افغانستان کې د دایښ ډلې پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي نور حال د بدی سپوږمې په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سربیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداري ورکړي خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن بې په ورځ د اګست په شلمه یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې دایښ ډله بیا کولای شي په کې وده وکړي جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري
certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچيري متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو د حق ځان تور کوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات تر سره کړو خو ستاسو لپاره د اعلان سره لرو
که څه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیسته خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې زپل شوی او سیمی او لویدیستا گواخ ندهی. تازه دی طالبانو دی بحرانی و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل دی سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا دی دیورند کرخی پوگدو که دی دایش پتنزایونا لمنز یورل شی دی دایش گواخ با پا بشپر توگا لمنز اولاد شی. پا هم دی حال که دی سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تا ویل غوره دا چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گده دی دایش پر وران دی مبارزه وکړي
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسي پلان لمخې عمل وکړي نه د احساساتو لمخې څخه افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شل کلن اشغال په دوران کې ولې اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام و د متقابلې همکاري رامنځته شي
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي ځکه امریکا له ګواښونو د ځان ساتنه غواړي
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی خو که بېوزلي زیاته شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د دایښ په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هېواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه له دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې دی او بس د چپکېدو په پیخه کې لکترلګه 28 پاکستانیان چې راغته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی او په دې پیخه کې 23 تنه نور ټپین شوی دی. د پیخې جزئیات د فرشتې ساک پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنیو مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبې په ورځ د ماخوستن نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤول په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغه پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شوی مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورت له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانه ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلي دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری غني ګونی سره مل مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرځ افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نه شي. نورحال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي. تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عمر حافظ حمد الله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 95 ښوونځیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوی دی. سید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالۍ زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوي او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا کتابونه په مدرسو کې لاس پلاس کیږي، په ښوونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونیز سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې سږکال د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو سږکال دغه هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبي زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیس جوړ کړي، خوایي تیر ورستنوې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بلې پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته په بازار کې په پنجو پلسي او په شلې په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کار په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په اول سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدله. اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا مشتي یوسه هغه زمش د مټر کرایله نه را جوړی، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 ورکول، په 2000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته اوشتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي، باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مې دلته په بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 600 هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوار یو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. او که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه ورو.
ستاسو لا پیغامونو
مزو د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسن ناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلند کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را باندې ټول ډکړ. نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو طرف هم چار چاپېره ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون باندې ورو ورو بس دي رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبرې دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو نو په خوشاله زړه، یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. وسلام.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او خلکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون ته نوځي او ورته وایي چې ویښته داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو. موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي. خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړس په خیر صحت مشدې الله مقدر او خیر وس. ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبا درجې پورې دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نو شتمنی او شی ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزان او شان پورت سوی دي نو ډیر الله تستر دی او موږ غواړو چې یو ترتیب د کار زمینه ته برابر شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه ساعت 9:30 دقیقې خبرونه. ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلی دی چې د طالبانو د افغانستان د ټاک بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنټ دا خبره نن له امو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ویل چې د افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلور ته بیا د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار وایي چې افغان خزی د تاریخ په اوږدو کې لننګونو سره مخامخ شوی دی، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرون بار دا خبره نن په خپل اکسپانا کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلی ده. هغه بار زیاتوي چې د بندیز د خزو نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې آزموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال را په دې خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین سبیلا مجاهد پرون ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول، نو افغانستان ته پر سفر ځکه بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د وزارت نن دوی د مشر له توشي وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یوه برخه کې د خزو د حجاب په اړه راغلي دي چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د هغوی مخ باید ښکاره نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي، رسنۍ موظفي شوي دي چې له شریعت سره سمې خپرونې وکړي، سوداګر کسبګران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. تامل بر معروف او نهی عن المنکر وزارت ترون په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د نیولو خبره دی وی لسرورنی په توګه یاد کړی ده. پر دې وزارت په افغانستان کې لخصو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلند لامل د کورونې بهرنی بشری حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړی دي. او یو ورځ وروسته لدې چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمان په بریکس اقتصادي ټولنې کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آی خان عاجزاده دا خبره پرون اعلان کړه. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خدا ټولن اوس په پراخیدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربی امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي او خوده چې چینی هرکلی وکړ.
د لوبو له میدانه هره اونی لآزادی راژیو لده اونیز پروگرام سره ده سپورت لدگره شور واوری او زور تجربه کری.
ورزش ده سلامته او ایتیاد ترمنز دیوال
د آزادی راډیو د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لومړنی لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لشپگیزی پیلو او پا پیل که با در تا اوائیو چه تردیدم کمو لوبدلو تا ماتی ور کردی او د نمرو پا جدول که چوک مخکختی. دغه سیالی چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوی، بند امیر او سپین غر لومړنۍ سیالي وکړه چې بند امیر وګټله. بله سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه راز سپین غر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بند امیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بند امیر لوبه مساوي شوی وه، خو په سوپر اوور کې بیا بند امیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بند امیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بند امیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په اتو وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بند امیر او سپینغر لوبډلې چې کومه سیالي وکړه په 14 منډو بند امیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپله بله سیالي بوس ته وبایلله. د اګست په 16مه نیټه بند امیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بند امیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د 26 منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې هغه د بوست او مسانک ترمنځ وې چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بند امیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکرار شو. امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 10 تر رسیدلې ده. بوست ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بند امیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بند امیر د غراز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوست ډیفندر بیا مخ کده. نو وروستۍ یوه یوه سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست، بند امیر او مسانک دغه راز سپینغر دوی به یوه یوه بله سیالي کوي چې په هغې کې به بیا ګټونکي لوبډلې معلوم شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سږ کال به د شپږیزې یوازې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ترسره کوي چې نیمه پایلوبه او د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې ته راشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچوونکی الا محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په 10 لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. او دغه راز امیر حمزه بیا په 10 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړوونکو لست راشو، صدیق الله تل په اوس سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په اتو سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي. او دغه راز عبدل مالک بیا په اتو سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استانکزی ورپسې دی. او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقی چې په دوو پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي، د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. غته هم د منګ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو وس الحمدلله غ پلیران ټول سره یو ځای شو نو منګ میټینګ یې دا پلان دی کوڅه خورم دغه چې مونږ کوشش کو خپل سل بيسدا خپل سل بيسدا ورکو کوشش وکړو دومره ریزلت بارا کې سوچ نکو چې مونږ چا سره میچ دا څنګه به دوک خپل طرف وای چې مونږ بس سل بيسدا کوشش کو ریزلت کې سيارت سره راځي ا مونږ پلاس کې نه زه خپل هم داسې فکر کوم ډیر ځاتی کرکټ فون چې چکړ نه ده خو مونږ داسې وسه پورې فائنل سیم فائنل د سوچ نه ده کړ سه کوم چې روان سبا ته مونږ گیم دغه بارا کې خو وس پلان سوچ کو کوشش کو چې دغه میچ وګټو نو به روان میچ ول هغه مطابق اول کوشش کو چې وګټو کوم نه ګټ تختو نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال موس پی خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغت وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه و سٹارټ ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې تر اوسه موږ ته ښه سٹارټ ملاویږي او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخبرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیر ښه توپه نه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په ماغه پلان را لمه کوچ دا ویلی و چې ته خپل په ځان تر اوسه نه پويږي دا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالي کوشش کا چنن لاړې خپل شاټونه دی و خلک دی زما خپل همدا کوشش و ما هم خپل پګې باندې روان ما چې کوم ځکه ما ته لوز بال کیږي هغه زه خفه نشکو ما هم خپل لوز بال ته ولاړ ما غوته نه چې ما غټه غټه شپږې زم ولا رنګونه مې وکړل دا دار یو پلیر خدای ارمانی چې خبالور ته ملاوي شو خبالور وای لا ډیر خوان کوي او راشد ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنګ کما او لوز بال نه استفاده کوم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیګو د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله په یاد سیالۍ کې افغانستان دوه ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبه ته لار پیدا کړي افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کوي د ویل د چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ کې تر یو سل اتو پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي دغه سیالي به د اګست تر 25مې نېټې پورې دوام وکړي دواړه هیوادونه به د اګست په 29مه نېټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6مه نېټه پیلېږي بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې د دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده پاکستان کڅه هم خپل پیلیز توپوهن کی زر للا سور کړی دی خو له هغه وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده پاکستان به دغه دوړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالي کوي دویمه ټیسټ سیالي به هم پر اویل پنڈی خار کې د اگست په 13مه نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3مه نیټې پورې به دوام ولري د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو
زمونږ د دې ونې مرکه هم د شپږیزي لیگ د نهم پړاو سیالۍ په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی بدرشاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي، د شپږیزي په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، کاغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده، ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده، اوسني عصر تقاضام دا ده. بل د هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ، دا اوسني هلکان چې کوم یو دي، دا ځوانان چې دي، د هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په T20 کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده، هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یادوي، نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي، د سپین بولینګ ډپارټمنټ دی بو کوشش کوي چې په بولینګ کې نوی ویریشن سره بولینګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډینګ بولینګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دی دوی فټنس راز ده. تومره چې تفیټ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي، چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزي ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ورسره شیر کوي، په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزي لپاره ګټه دغه ده چې د دغه لوبغاړو راتګ، د شپږیزي دغه لیګ دا نور رنگینه کړی دا، لا خوندور کړی دا، کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوال تیار لري. د ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته او د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي، نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی او فکر کوي چې ټول لوبډلې متوازنی جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړي. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډلې ته تګ. نو دا خپله په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوې. بله یو خبره که زه وکړمه، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو، په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل سوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل سوی. او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږو ډېر کمزورتیا شته.
سپین غر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي، هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپین غر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته د پی چمپیان و، سپین غر لوبډله چې ده په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپین غر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي T20 سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر د راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتما وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام وکړه بیا راغی لوبډل سره دی د کراوډ یا د لوبډل په خاطر باندې په لوبډ منس کې راغی نو هغه یو لږ ډیر تاثیر لرو د بل دی چې کپتان تاسو ګورې په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل سو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان وو بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغی ګوربز کپتان سو بیا کله چې خان خپله لوبډل ته راغی کپتان سو نو دوی هغه د لوبډل تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دوی T20 specialist لوبغاړو شتونم یو وجه کېدلی سي د کپتانانو بدلیدلم یو وجه کېدلی سي نو موږ دغه علت چې سپینغر لوبډل هغه سره کم څه تم او توقع وه هغه سي پرفارمنس ونه کړ بل د سپینغر لوبډل سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سي سره کم څه په کار وکمنګو تاسو ګورو په لومړی لوب دوه لوب کې سمی بولینګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بولر او ډېر هغه خو وسنه ډېر وخت نه هغه ریګولر بولینګ داسې نه کوي کنه نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره که تاسو وګورئ د سپینر لوبډل یو څه اندازه خصوي او په دغه لوبډل کې یو جان پیدا شوی خو ډیر ناوخته راشد راغی بیا د راشد را پښتون کې د ګوربز خوږېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شینه په لوبډل باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوي دي او که ستونزې لري د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران هم بهرني رابللی دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشراتي څنګه دي
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو ریښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو د تاسو خپل هم شتون لرو د پشپګیزه کې هغې نشریات ښه و د هغې کوالټي هم ښه وه خو یو نظر دما دغه ده چې البته دا زما خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده دا د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن د پخوا وخت کې موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتلله یا به پاکستانی کمپنی راتلله نو دا ځل ته افغاني پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي رښتیا هم کوالټي د تیر پر تله ښه نه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومنګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وای کمی دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به ته بلار پیدا کړی
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمو لوبډله په یو ځای کومه چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسینا کم چانس دی بند امیر هم او د بوس لوبډل هم خو سهار چې کم میچ کیږي دی بند امیر او د بوس لوبډل د ما په نظر دغه میچ باندې دوه لوبډل لپاره دوه اړای میچ شي خو زه به د بوس لوبډل د فائنل لپاره فیوریټ وګڼم چې د امو سره به فائنل کوي
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو هغه لیست دیګا رسنیس کو علامه محمد غزنفر نن نه بولینګ جیب کې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوین چر فائنل پورې بم دغه لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لپتامان دی او پکې میسټری بولر د علامه محمد غزنفر او یو چې دا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یوازینه بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غوړه لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کار دی په دې هغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ګلاب نو